له ازادي راډیو نوري وخت په افغانستان کې د سهار او د غرمې 12 بجې شوې. نن د جمعې ورځ او د جمعې پورس مونږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د ازادي راډیو مجله لرو. خو مخکې لدینه چې د ازادي راډیو مجله ته ورشو، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د کندوز سرپرست والی وایي د یو شمیر چارواکو په ګوښه کولو سره به په دې ولایت کې امنیت ټینګ شي. د مالی ځانګړي ځواکونو دوه مشکوک کسان د تیرې اونۍ د غبرید په تړاو نیولي چې مرکز باماکو کې پر یو اصلي هوټل وشو. او په برلین کې هم پولیس وایي دوه مشکوک کسانې د تاوتریخوالي د یو لړ اقداماتو لپاره د چمتووالي په تور نیولي دي. دا د ازادي راډیو د پاموکړې بشپړو خبرونه ته. د کندوز سرپرست والی وایي چې په دې ولایت کې د یو شمیر هغه چارواکو په ګوښه کولو او د نوو چارواکو په ټاکلو سره به چې په دندو کې غفلت کړی امنیتي وضعیت ښه شي. عبدالله دانشي پرون ویل چې دا د خلکو غوښتنه وه او په ټول افغانستان کې به امنیتي چارواکي د هغوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. ولسمشر غنی پرون د کندوز د ملي امنیت ریاست هغه کارکوونکي چې پر خار د وسلوالو طالبانو د حملې پر مهال بې غوري کړې وه له دندو لرې کړل.
امر سبوک دوشي تمام منصوبین
امنیت د ملي امنیت د ټولو هغه مامورینو د برطرفي حکم کوم چې په خپل دندو کې غفلت کړی، یو شمیر به له پوځي اصول سره سم عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي او نور بل دندې لري شي سرپرست په ټاکل شي. په کندوز کې د ملي امنیت ټول کډرونه بنوي شي. خغلی غنی د افغانستان د ترانسپورت وزیر ته دند سپارل چې کندوز کې د ملکی ادارو فعالیت وڅېړي او رپورت ورته وړاندې کړي. بلخوا ملګری ملتونه وایي چې هر کال افغانستان څخه د 28 میلیارد ډالر په ارزښت هیروئین د بالکان هیوادونو او لویدیز اروپا ته قاچاق کیږي. د دې سازمان د نشئی مواد او جرمونو پر ضد د مبارزې ادارې پرون وویل دا تیر کال په افغانستان کې ټول کورنی ناخالص تولیدات 28 میلیارد ډالر وو. د اداره وایي چې د افغانستان د مخدره موادو ستر خریداران په فرانسه، برتانیا، جرمنی او ایټالیا کې دي. ملګرو ملتونو پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې خپلې پولې په دقت وڅاري او د قاچاقونکو په اړه معلومات له پولیسو سره شریک کړي څو د دې ستونزې مخنیوی وشي. د فراه ولایتي شورا وایي د بکوا ولسوالۍ د ملي پیوستون له پروژو څخه 112 لک افغانۍ غلا شوې. دا پیسې په جالي اسنادو په فراه کې د افغانستان بانک له دفتر ایستل شوې. د فراه ولایتي شورا رئیس فرید بختور ازادي راډیو ته ویل چې په دې مسله کې د پراختیايي شوراګانو د افغانستان بانک او د کلو د بیا رغونې او پراختیايي ریاست ځینې کارکونکي لاس لري.
د دې لپاره د اوس بررسي ټیم جوړ شوی دی چې په هغه کې ولایتي شورا هم د دې موضوع لپاره څیړنه کوي چې هغه به بیا بادي نتیجه اعلان شي.
په فراه کې د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د پیښې مسولیت په دې ولایت کې د افغانستان بانک پر کارکونکو اچولې، خو د بانک چارواکي د مسولیت ردوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په انقره کې د روسیې سفیر احضار کړ. د دې وزارت خبر پانوي د روسیې سفیر ته په مسکو او نورو خارونو کې د خپل سیاسي ماموریتونو او سوداګریزو شرکتونو پر ضد روانو اعتراضونو لامل شکایت کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په روسیه کې پر ترکی شرکتونو حمله شوی او مسکو ته خبرداري ورکړه چې ډیر زر د ترکیې د سفارت او شرکتونو امنیتي تدابیر زیات کړي. د مسکو یو شمیر قهرجنو خاریانو روانونه د ترکیې د سفارت ودانۍ په ډبر او هغوی وښته او هنداري ورمات کړي. لا بل په لور د روسي حکومت له ترکیې سره د پنګونې ځینې غړي پروژې ځنډ ولیدي او د روسي صدر اعظم ډیمټري میډویډف پرون د خپل کابینې غونډې ته وویل
правительству поручено выработать систему мер реагирования.
دی وایي د روسي حکومت غواړي چې د ترکیې لوري د شوي تیری په جواب کې د دې هواد له اقتصادي سیستم او غړو بشري پروګرامونو لاس واخلي. د ترکیې په هوایي حریم کې د روسي جټل وته کې تر وشتل کېدو او سقوط وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترخی شوې دي. ترکیه ویلي چې مسکو باید معذرت ورڅخه وغواړي. بلخوا د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې هیواد به په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد بریدونو ته دوام ورکړي. پوتین پرون د فرانسې له ولسمشر سره تر لیدو وروسته په کرملین کې خبري اعلان وکړ چې دواړو مسکو او پاریس په سوریه کې د داعش پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ موافقه وکړه. پوتین همدارنګ وویل چې هیواد د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ په نړیوال ائتلاف کې هم همکارۍ ته چمتو دی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم وویل چې دواړه به پر داعش او نورو افراطي وسلوالو حملې زیاتې کړي. اخوا په بروکسل کې پرون د امنیتي تدابیرو د شدت اندازه را کم شوه. د بلجیم حکومت امنیتي اظهارات له څلورو درجو څخه درې او تر اټیټ کړل. بروکسل یو ونې تر شدید امنیتي تدابیرو لاندې و. خونځي، پانتونونه، بازارونه او د خار د مشروع سیستم تړلی و. امنیتي ځواکونو د لارو کوڅو امنیت لولې و. د بلجیم حکومت د رواني میاشتې په 28مه په بروکسل کې د جدي ګواښ او په پاریس کې د ورته حمله د امکان او پاریس ته د ورته حمله د امکان خبرداري ورکړ. په پاریس کې د نومبر په 14مه وسلوالو حمله کې 130 تنان وژل شو. د دې حمله مسولیت د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش واخیست او مشکوک کسان له بروکسل سره په ارتباط کې ګڼل شوی و. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د مالی ځنګړو ځواکونو دوه مشکوک کسان د تیرې اونۍ د هغه برید په تړاونی ولې چې په مرکز باماکو کې پر یو اسري هوټل وشو او شل کسان پکې وشل شول. رپورټونه وایي له دواړو مشکوک کسانو څخه پښتنې ګرویګنې روانې دي. د نیول شوو کسانو هویت او دا چې په دې برید کې څه رول درلود نه دی پړاګه شوی. امنیتي سرچینو ویلي مشکوک کسان د یو برید کوونکي په موبایل ټلیفون کې د معلوماتو پر بنسټ نیول شوی. د نومبر په 14مه نیټه هغه مهال چې د مالی امنیتي ځواکونو او نړیوالو ځواکونو پر هوټل یرغل ورول دوه برید کوونکي ووژل شول. د ماسیرې چې وساتې دوام وکړ په کې برید کوونکو یو سلابیا میلمانه او د هوټل کارکونکي یرغمل کړی وو. اخوا په برلین کې هم پولیس وایي هغه دوه کسان نیولې چې د تاوتریخوالي د یو لړ اقداماتو لپاره یې چمتووالی نیو. جرمني خبري اژانس وایي دواړه نیول شوي کسان د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش ترخې اسلاندي و. جرمني رسنیو په نیول شوو کسانو کې یو سوریایي او بل تنزانیایي بللې. دواړه مشکوک کسان د پولیسو په هغه دوو چاپو کې نیول شوي چې یوې د یو اسلامي کلتوري مرکز باندې و. پولیس وایي داسې کومه نښانه نشته چې دا تاوتریخوالي دا اقدام به د برلین لپاره پلان شوی و. رپورټونه څرګندوي چې پولیسو په شمال لویدیځ ښار ډورټموند ښار کې د ممکنه بریدونو په تړاو دا اقدام کړی دی. رپورټونه وایي پرون یو تن چې د امریکا بیرغ لسانه توکړو د سپین مانی لکټارو اخوا ودانګل د پدا سیال کې دا چې په سپین مانی کې ولسمشر اوباما او کورنۍ د شکرانې او رسل منځله د سپین مانی انګړ ته ور اوخته سړی ډیر زر د امنیتي مامورین لخوا ونیول شو او د محل جنایي تورونو سره مخ دي. تر دې مخکې هم په ورته دوه نورو پیښو کې دوه کسان د سپین مانی لدی ولونو ور اوخته دي، خو ترغیر او روسته دغلت امنیتی تدابیر زیات شول. د سپین مانی چارچاپیرا اقدامات شول او دغلت وسپنیز دیوال کټاری هم لوړ شوی څو د خلکو د اوختو مخه ونیسي. په یو بل خبر کې د بخښنې نړیوال سازمان د سعودي عربستان د رسنیو په حواله په غری پټون اندېخنه خودلې چې وایي دا هیواد غواړي د تروریزم محکوم تر 500 زیات کسان په یو ورځ اعدام کړي. پرون د بخښنې د نړیوال سازمان د منځني ختیځ د برخې مشر جیمز لینخ په یو بیان کې ویل پروان کال کې د سعودي عربستان لخوا په ایدامونو کې بیرونکې زیاتوالی چې دغلته د محاکمو له مرموزو او خپل خوخو پریکړو سره مل دی او په دې هیواد کې مکتب او په دې هیواد کې روانو ایدامونو مکتب پرته لدی چې ورستي خبرداري نه خېجې دی وګڼو بل کوم انتخاب پرې نه خود. ولکېږي په هغه کسانو کې چې د سعودي محکمو په ایدام محکوم کړي یو شمیر له القاعده شبکې سره تړلي کسان دي، خو یو شمیر داسې کسان هم پکې شته دي چې په سعودي عربستان کې یو ګڼمیشتي شیعه خار ته منسوب دي چې هلته یې په مظاهرو کې لاس درلود. دا وو خبرونه. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم پیدا کړئ. همدارنګه زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. په ګڼو خبرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 هم اوریدل کیږي. هر ورځ د سهار لوونه د ماخام ترو بجو پورې د ازادي رادیو خبرونه خبريږي. د ماخام لوونه بیا د سهار ترو پورې په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. لکه مخکې مو چې ویل نن د جمعې ورځ د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبرو، خو مخکې لدینه چې د ازادي رادیو مجله ته ورشو یو ریپورت راخلو او هغه دا چې ورستۍ څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د ماينونو او ناچاو د موادو د چاودنو له کبله د تلفات شمیره د تیر کال په مقایسه په سلو کې شل زیاته شوه ده. په دې موضوع اجمل تورمان یو ریپورت چمتو کړی دی. دا اورو ورپسې ازادي رادیو مجله لیاده مباسي.
ل ماينونو څخه د غزمنو افغانانو موسسه یا آلسو په افغانستان کې د ماينونو او چاودیدونکو موادو لوجې د قربانیانو په شمیر کې زیاتواله ټکان ورکونکې بولی وای چې د قربانیانو په ځنګړي ډول قرباني شوی ماشومان په شمیر کې زیاتواله یا د برخې ته د مسولانو لازمانه پاملرنه خي. په افغانستان کې دغه نړیوال راپور موندنې ښیي چې په 2014 کال کې د ماينونو او چاودیدونکو موادو لوجې د قربانیانو شمیر د تیر کال په پرتله 30% زیات شوی دی. دغه راپور د آی سی بی ایل یا د ځمکنیو ماینونو په وړاندې د مبارزې د نړیوال کمپاین لخوا له ماینونو څخه د اغیزمنو افغانانو د موسسې یا السو په همکارۍ برابر شوی دی. د دغه موسسې رئیس اسلام الدین محمدی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د ملکي خلکو د تلفاتو او د ناسمو پایلو په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
بر اساس این گزارش در سال 2014 به تعداد
د دغه راپور لمخې په 2014 کال کې 1296 کسه قربانی شوی دي چې له بده مرغه د تیر کال په پرتله دروش سلنه زیاتوالی شي، او دا چې په اکثر ولایتونو کې جګړه روانه ده له بده مرغه وړاندوینه کولای شو چې شای په راتلونکي کال کې هم په تلفاتو کې زیاتوالی راسي.
ښاغلی محمدی وایي چې دغه قربانیان له ډلې 420 کسانی ملکیان او 14 یې ماین پاکان دي. دغه راپور له مخې په 2014 کال کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې 55 تنه د پرسونل او وسایطو ضد ماینونو، 309 کسان د ځای پر ځای شویو ماینونو، 430 کسان د چاودیدونکو موادو او 1 کس د مهماتو د چاودن له امله ټپي شوی دی. السو مؤسسه وایي چې د ماین پاکونې د موسسو د کارکوونکو تلفات په 2014 کال کې د 2013 کال په پرتله راکم شوي دي. دغه مؤسسه له حکومت او د ماین پاکونې له موسسو غواړي چې د ملکي کسانو د تلفاتو د راکمولو په برخه کې جدي اقدام وکړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سه شنبې په ورځ د کابل د 13 امنیتي او ځپ مربوطاتو کې د تیرو جګړو نه راپاتې د وینا چاودي شوي سرګلولې په چاودنه کې 8 ماشومان ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکو د دغه راپور د موندنو په اړه اندېښنه ښودلې او منلې دي په دې برخه کې شوې هڅې کم رنګ کوي. د یاد وزارت د شهیدانو او معلولینو مرستیاله جمیله افغانوي د رسنیو او نورو اړوندو ادارو همکاري په دې برخه کې د پوهاوي د کچې په لوړولو او د حکومت په هڅو کې ګټور تمامیدلې شي.
افغانستان د معلولیت لرونکو کسانو له کنوانسیون سره په 2011 کال کې یو ځای شوی، خو له بده مرغه کارونه ډیر کم رنګ و. هیله من یو چې په راتلونکي کې ښه کارونه ولرو. زما په نظر هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي زحمت وباسي، ورځ په ورځ مسلکي کیږي، او هیله من یم چې دا تلفات په ټوله کې راکم شي.
د دغه وزارت د معلومات پر بنسټ اوس مهال شاوخوا 200 کسان په هیواد کې له معلولیت څخه ځوري کی. السو مؤسسه له حکومت او د ماین پاکونې له مؤسسو غواړي چې د دغه راپور موندنو ته په پام سره د معلولو کسانو د اساسي اړتیاو د پوره کولو په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي او لازم امکانات په واک کې ورکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماینونو د قربانیانو د حقونو یو شمېر ملاتړي هم وایي چې اړوند ادارې باید د عامه پوهاوي د پروګرامونو په جوړولو سره خلکو ته د ماینونو د خطرونو په اړه معلومات ورکړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنه اوریدونکو سلامونه مې ومنې، ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د عظمت کټوازی مرکا اوري چې په خپل سیمه کې د مطالعې د دودولو په خاطر خوانځیو ته کتابونه وړي.
ټولنې ته په کتو سره مطالعه او اړتیا د مخ ټولنې کې درې ډوله خلک لرو.
نورګل شفاق ته خپل وروستي سفر په باره کې راته غږیږي. لنډ حکایت که وخت او نور مطالبه هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
استاد ډرامه لیکوال او د تیاتر ممثل ډاکټر نعیم فرحان د شپږویا کلونو په عمر په استرالیا کې لفانی دنیا سترګې پټې کړې. نعیم فرحان په کندهار کې زیږیدلې و، 14 کلن و چې هنري فعالیتونه یې پیل کړل. په لومړي سر کې ترانې ویلې، بیا یې تیاتري نندارو ته مخه کړه. له هغه وروسته چې له لیسې فارغ شو د لوړو زده کړو لپاره چکسلواکیا ته ولاړ. هلته یې د چارلس پراګ په پوهنتون کې د تیاتر په برخه کې دکتورا واخیسته. نعیم فرحان ګڼي ډرامې لیکلي او تر 150 په ډیرو نندارو کې لوبیدلې دي. روحیه شاد، کورنۍ او د هنر مینوالو ته تسلیت. یو یونسکو د افغانستان د لرغونو آثارو په ساتنه کې همکاري کوي. د باختر اژانس د خبر له مخې تیر اونۍ د یونسکو مشر پاولو فانټانی په افغانستان کې د خپلو کارونو رپورت د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ته وړاندې کړ. فانټانی د افغانستان د لرغونو ساحو او آبدو د ساتنې په برخه کې د یونسکو لخوا په هرات کې د لرغونی پارک او د بامیان د غلغلې ښار ته څیرمه د جوړیدونکو موزیم د کارونو د هرات د زاړه دیوال د گوهرشاد د مدرسې او همدارس د بامیان د غلغلې د لرغونی ښار د ساتنې په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته معلومات ورکړل. همدارس په افغانستان کې د یونسکو د کلتوري چارو مسؤل ماسینوري د شپږتیا لرغونو ساحو په حق له خبري وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزیر د یونسکو پلاوی ته د مینار د جام د ترمیم او د ساتنې د هغې طرح یادونه وکړه چې یونسکو یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره ژمنه کړې وه، خو تر اوسه نه ده بشپړه سوې. د یونسکو مشر پاولو فانټانی د جام د مینار د طرح په حق له د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته د خپلو کارونو په حق له ویل چې د دوی څلور کسیز ټیم پر دغه طرحه تر ډیره ځای کار کړی دي او په نږدې راتلونکي کې به بشپړه سي.
ملی راډیو تلویزیون تیره چهارشنبه د نهو معالی ژبو د موسیقي فستیوال جوړ کړ. دې فستیوال ته چې د افغانستان د مختلفو سیمو سندرغاړي او هنرمندان بلل شوي وو، سندرغاړو له خپلو محلي آلو سره سندرې وبللې. نور حال زموږ همکار نورګل شفاق راکوي.
تاسو د پنځو ژبو د ګډې سندرې یوه برخه واورېده چې د فیسټیوال سندرغاړو بلله. د فیسټیوال په باره کې د ملي راډیو تلویزیون رئیس زرین انزور مفصله وینا وکړه. وی ویل چې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې همکارانو په دې برخه کې کار کړی دی.
د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون لپاره د ډېرې خوښۍ ځای دی چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د ورونو قومونو او ژبو دغه فرهنګي هنري فیستیوال جوړوي. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون همکارانو د دغه فیستیوال په جوړولو کې له دوه میاشتې راهیسې هڅې پیل کړې دي او په دې توګه د داسې یو جشن د جوړولو بریا خپلوي. د تلویزیون د نشراتو رئیس ښاغلی مدقق د دې فیستیوال مبتکر وو او په دغو دوه میاشتو کې د فیستیوال د ښه جوړېدو لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړې دي. د افغانستان ژبې او قومونه د افغان واحد ملت د پیاوړتیا، وحدت، رنګارنګۍ او ښایست نښې دي. د ورونو قومونو هنر او فرهنګ د دې ملت د سترو فرهنګي خزانو یوه د ارزښت وړ برخه ده چې راسپړنه او وده یې زموږ د ټولو ملي فرهنګي مکلفیتونه دي.
د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د ملي راډیو تلویزیون دا نوښت وستایه. په خپلو خبرو کې ویل چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په خپل وار په ګڼو فرهنګي پروګرامونو کار کوي چې دا فرهنګي تنوع لا هم وځلوي.
افغانستان له پخوا څخه د سیمې د فرهنګونو د ګډون او پیوستون هیواد وو. تاریخ پوهان پر دې باور دي چې د سیمې هیڅ فرهنګ له افغانستان پرته نشي مطالعه کېدلی. د افغانستان یوه ملي ځانګړنه همدا ده چې د بیلابیلو قومونو، ژبو، فرهنګونو، فولکلوري ټولګو، لهجو او میراثونو یو نړیوال کلکسون او مجموعه له ځانه سره لري او له بډایه پښتني فرهنګ رانیولې د لرغوني آریانا آریانی فرهنګي میراث، ترکی فرهنګ، د دری ژبې بډایه فرهنګي زیرمه، د هزارګي فولکلور خورا رنگینه او شتمنه گنجینه، او د بلوچي ژبې او فرهنګ خورا لرغونی او بومي پانګه ټول دلته خوندې دي. د دې ترڅنګ د علینایی یا نورستانی او د پشهیي فرهنګ داسې تاریخي فرهنګي میراث په زړه کې لري چې په نړۍ کې بېساري ګڼلی شو. د پامیری ګڼو ژبو تر وروستي فرهنګي میراث پورې او بیا تر قرغیزی او قزاقي کلتوري نکو پورې ټول همدلته مندلې شو. زمون کوچنی فرهنګ او په لریو پرتو درو کې د نړۍ نور کامیاب او عام نایاب فرهنګي هنري میراثونه لا هم د ساتلو او پاللو وړ دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د دې ترڅنګ چې په هیواد کې د بیلابیلو قبایلو او ورونو قومونو د سیاسي ولسي چارو د تنظیم په برخه کې کار کوي او د دوی لپاره د قومي جرګو ولسي تشکیلاتو او ملي پیوستون لپاره هلې ځلې کوي، د دغو ورونو قومونو د ژبو فرهنګ او ارزښتونو پاللو ته هم جدي پام ساتي.
د پکتیا اوسیدونکو عظمت کټوازی د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د دودولو په خاطر له څه مودې راهیسې د خپلې سیمې لرو پرتو سیمو ته له خپل شخصي کتابتون څخه کتابونه وړي چې هلته یې مینهوال ولولي. د ښاغلي کټوازی دا نوښت چې نوموړی په خپل شخصي لګښت پالي د قدر وړ دی. زموږ همکار اجمل ترمن مرکه ورسره کړې ده چې د ښاغلي کټوازی په خبرو پیلېږي.
کتابونه خو موږ د موقت وخت لپاره ویشو، هلته مو کتابونه راخستې په خپل موټر کې ښوونځیو ته یوړو. په ښوونځیو کې د نندارتون په شکل باندې هلته دو شاګردان له یو سیم په چورته راباسو، بیا شاګردان کتابونه ګوري مطالعې لپاره. هلته دوی مو خوښوي چې کوم کتاب یې خوښ سو هغه پسې قیدوو. نو کله چې دوی کتاب مطالعه کړو، بیا له دوو لارو یې موږ راټولولی شو. هم خپله هم دوی ته د کتابتون ادرس ورکړی ده چې راتلی شي، د بل کتاب یې په یوازې کې وړی شي مطالعې لپاره. او هم مو د لیسو له سرمعلم او ښوونکي سره خبره کړې ده دا کتاب به بیا موږ لیست ورلګو. هغه کوم شاګردانو چې لاسرسی کتابتون ته نه سوی کولی، دوی به یې راټولوي. کتابونه د غازی عادي لامه کتابتونه چې موږ وروړو، غازی عادي لامه کتابتون هم تیر کال جوړ کړو. تقریبا 800 عنوانه بیلابیل کتابونه هلته موجود دي. پکې کتابونه هم د ملګرو په مرسته په فیسبوک کې اعلانونه کول، خلکو به کتابونه راته راکول، د هغوی په مرسته هم راټول کړي دي. او دا کتابتون عامه کتابتون ده، عام خلک استفاده جن کولی شي.
بله، شخصي کتابتون.
شخصي کتابتون
دا کې کتابونه چې تاسو اخلي مثلا په موټر کې وړي تر ځکهونکو پرې هغه ته ویشي د مطالعه لپاره، دغه مصرف د تیل چې بس مثلا په موټر کې دا وړي یا نور مصارف دي برکه راځي، دا څوک ورکی؟
دا د خپل شخصي جیب چې ورکړي. موټر مو شکر الحمدلله خپل دا، او په خپلته دومره تیل نه پی مصرف یې ګلې سي لنډې لنډې دا غولي سو ته رسو خپل پیسې باندې. خو ملګرو تم فیسبوک دا انزورونه مو فرصت کولو د خپل کمپاین د یو ونیز کتاب لوستلو کمپاین سیمو کړو. په دې خاطر باندې چې خلک مرستې وکړي، یا کتاب راکړي، یا د همداسې نور نقدي مرسته کوي چې موږ نور لیسوالو ته لاسرسی ولرو، او په خپل لګښت باندې یا د ملګرو په لګښت باندې وکولای شو کتابونه لیسو او ښوونځیو ته ورولو، او هلته خلک استفاده جنې وکړي.
نور در سره څوک دي؟ ځانته یې که نور ملګري هم در سره دي؟
په خپل لیسوالۍ کې پکتیکا ځوانانو غ مدني ټولنه لرو. اول ورته کتابتون جوړولو کې هغه مرسته راسره وکړه، هغه زه خپل د ټولنې مرستیالم. بیا هغه ټولنه یو څه تهدید دو سره مخ شوه، په هغه خاطر باندې د ټولنې ملګري لیک سره فرصت خو سم دي، ملګري را سره ولاړ دي، خپل را سره همکاري کوي.
هدف مو څه دی دغه کار نه چې پیل کړی مو دی؟
هدف مو په ولست یو عام هم په هوای ده، تر څو خلک وکولای شي له حالات سره سم تګو کې ټولنې ته په کتو سره مطالعه او اړتیا د مخ ټولنې کې درې ډوله خلک لرو. یو هغه سیوادار دی او مطالعه کوي، یو هغه سیوادار دی او صرف د خوندزو یا د پوانتون په کتابو باندې اکتفا کړي او نور کتابونه ولې، یو هغه دی چې بيخي لوست نشي کولای. هغه چې د خوندزو او د پوانتون کتابو اکتفا کړي، هغه د ذهني لحاظ مفلس خلک بللای شو. نو موږ غواړو چې دغه خلکو ته ودا شي زمينه برابر شي، هغه آزاد مطالعه وکړي، آزاد مطالعه چې د ګټه تر لاسه کړي، او یو سی ام په هوا یو ښه شور دی ولس رامنځته سي تر څو روان ولات سره سم مبارزه وکړي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
د شمی درنا په باره کې ویل کیږي چې تمرکز ډیروي او تخیل پاروي. ممکن یو ولات هم دا وي چې هنرمندان او شاعران شمی د خپل ماخامونو ملګری کوي. زموږ همکار نجیب الله لوخیل په خوست کې همداسي و ماخام ته ورغلی. د راپورټ ته اوریدلو بلنه درکوم.
د چهارشنبه په شپه خوست کې د لسګونو شاعرانو، لیکوالو او د فرهنګ د مینوالو په ګډون غزلیز ماښام جوړ شوی و. یاد ادبی دستوره چې د ولایت مقام په بلنه رابلل شوی و، شاعرانو پکې خپل کلامونه او د نورو شاعرانو انتخابي غزلې، نظمونه، بیتونه او طنزیه شعرونه واورول. خوست والی حکم خان حبیبي د غزلیز ماښام په پیلي زوینا کې د پیغام او احساس په رسولو کې د شعر ژبه تر ټولو اغیزمنه یاده کړه او وی ویل هغه څه چې ویناوال او مقررین په ساعتونو کې وړاندې کوي، شاعر په ډېره بهتره بڼه ولس ته په دوه بیته شعر کې وړاندې کولی شي.
د شعر په ژبه باندې هغه څه چې ویل کېږي هغه تر ډېرو ویناوو جالب دي او په دا شعر او شاعرۍ او په غزلو کې یو خاص الهام پروت وي. زه باور لرم چې ډېری هغه مسایل چې هغه د قیل و قال په ژبه باندې په ساعتونو ساعتونو کې نه ویل کېږي هغه د شعر و شاعرۍ او د غزل په یو کوچني شعر او ټوټه کې راټول شوي وي او هغه ولس ته د وطن پالنې، وطن جوړونې او د وطن او د ملي نوامیشو نه دفاع لپاره واقعا ډېر غټ الهام او مطالب پکې پراته وي.
د شاعرانو او حاضرینو په استازوالۍ لیکوال او شاعر زاهد شانګار د خوست د ولایت مقام دا نوښت وستای او غوښتنه یې وکړه چې لږ تر لږه په هرو دریو میاشتو کې خوستیو شاعرانو او فرهنګیانو ته د دا ډول ادبي او هنري ناستو زمینه برابره شي.
نو موږ دا ډول غونډې ستایو که چیرې په درو میاشتو کې هم یو ځل دا دوستان راټول شي.
د غزلیز ماښام په درشل کې ګڼو شاعرانو شعرونه واورول، شاعر مطیع الله تراب او طالب منګل.
په زړګي پاتې وي راځه ورسره، لاسې آزاد د زورور توره تېره ورسره، لیونی کېږم به آخر خو لیونتوب نه راځي، ما ته د بل د بیرغ سویري لاندې خوب نه راځي. مهمه نه ده چې غریب یم او کخان یم، زه خو په دې ویاړمه ملګرو چې افغان یم. زه
لتانه بیا هېر شوي دي کاته په دیواله، ز سر و هم کوټه کې دیواله په دیواله، بیگا د برانه پلندو زلفو کې ویده وي، راتلې مې دې کوټې منستا اوبه په دیواله.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ځینې کیسې او نقلونه داسې لیکل شوي وي چې ماشومان او مشران کابو یو ډول خوند ورنه اخیستلی شي. د بوټبا او ګیدړې کیسه چې وږمه رشیدي یې راوروي همداسې یوه کیسه ده.
ګیدړه اونه و یو وخت د یوه ځنګل په خوا کې د باینګا په نوم یو ځوان بوټبا اوسېده چې نه یې میرمن لرله او نه بچي. دی یوازې و ځکه دومره پیسې ورسره نه وي چې واده ورباندې وکړي او د ښځې څښتن شي. باینګا به هر ورځ ځنګل ته ته چې بوټي راوړي. ځنګل ته په همداسې یوه سفر کې د ونو غنو په منځ کې شور ماشور واورېده، پسې ورغی چې پته یې ولګوي. که ګوري د ونو غنو د منځ پې وتش ځای کې څو کسه هلکانو یوه کوچنۍ ګیدړه را ایساره کړې ده. د پښو په تړلو یا بوختي ګیدړه ښکلې وه، تورې سترګې یې پرکېدلې. باینګا له هلکانو پوښتنه وکړه، دا مو چیرته ومونده؟ دوی د میدانې په بر سر کې یوې سوړې ته لاس ونیو، ویې ویل هلته. باینګا بیا وپوښتل، نو تاسې څه غواړئ، څه ورسره کوئ؟ هلکانو ځواب ورکړ، څرمنې باسو، خرڅوو یې. باینګا کوچنۍ ګیدړې ته کوس پاس وکتل، سر یې وخوځوه، ویې ویل که لویه وای لا یوه خبره، خو اوس ډیره وړه ده. د کمکي حیوان وژل د شرم خبره ده، بې انصافي ده. که یې زه درنه ژوندی واخلم راکوئ؟ هلکان راضي شول او باینګا چې په جیب کې څو روپۍ لرلې هغه یې هلکانو ته ورکړې. ګیدړه یې رانیوله، هلکانو پیسې واخیستې، منډې کړې او باینګا کوچنۍ ګیدړه د سوري خولې ته ورسوله. پیښې ورخوشې کړې، پرې خوده، ویې ویل ځه بیرته خپل غار ته ننوځه او خپل مور و پلار ته ورشه، خو چې بل ځل بې احتیاطي ونه کړې هسې نه بیا ظالمانو ته په ګوتو ورشي. کوچنۍ ګیدړه د خپل ژغورونکي خبرو ته تم نه شوه، د سترګو په رپ کې په سوړه ننوته. د ګیدړې پلار چې خپله لور ژوندۍ ولیده په سترګو کې یې د خوشحالۍ اوښکې ډنډې شوې. په لور یې غېږ وګرځوله، ورته ویې ویل لما سره ویره و چې بیا به دې ژوندې ونه وینم. بچی کیسه راته وکړه. کوچنی ګیدړې خپل پلار ته وویل چې څنګه یو مهربانه بوټ به ور باندې پیښه وکړه، او دا یې له هلکانو چې د دې د پوستولو نیت یې کړی و په پیسو رانیوله. پلار یې ورته وویل، نو پوهیږې ته باید اوس څه وکړې؟ ته باید د دې سړي د خو بدل ورکړې. زموږ ګیدړو دا دستور دی چې د بل د خو په مقابل کې همیشه ښه کوو. ته باید له هغه سره د خو کولو یوه لار ومومې. کوچنی ګیدړه راضی شوه. دې ته بینګا نه یوازې مهربانه بلکې ښکلی هم ښکاره شوی و، او وی پتیله چې له بوټبه سره به د هغو کوډو په مټ مرسته کوي چې ګیدړې ورسره بلدې دي. څه موده پس ګیدړه له سوړي راووته. په ځنګل کې یې د بینګا لټون پیل کړ. هغه یې په داسې حال کې چې بوټی کول وموند، دې د کوډو په مټ ځان د یوې ښکلې پیغلې په بڼه ورښکاره کړ چې د مرمرو غوندې سپین مخ او د تورو وریښمو غوندې پړکنده تور ویښتې یې لرل. پیغله بینګا ته ور نږدې شوه او ورته ویې ویل، ستړی مه شه. بینګا چې په کار بوخت و سر را هسک کړ، د سلام ځواب یې ورکړ. دې ورته وویل، ولې بوچې ټولوې؟ یو څه خو خرڅوم او یو څه نور کور ته وړم چې ځان ته ډوډۍ ورباندې پخه کړم. نو ته په خپله ځان ته ډوډۍ پخوې؟ هو. څوک یې را پخه کړي؟ ستا په کور کې بل هیڅوک نشته؟ نه، بیخي یوازې یم. ښه ښه، زه هم ستا غوندې یوازې یم، بل هیڅوک نه لرم. آیا نه غواړې چې واده سره وکړو؟ د بینګا مخ تک سور شو، سترګې یې ښکته واچولې. شیبه نیمه پسې را هسکې کړې، ویې ویل، له ما غوندې بې وزلې سړي سره به واده په خیر وي؟ بې وزلي بې وزلي څه ته وایي؟ زه چې شکر لاسونه لرم، له بې وزلي ولې وویرېږم؟ زه ولې لستونی برابر نه وهم او کار ونه کړم؟ لنډه ده چې په ښکلې پیغلې بدلې شوې ګیدړې او خوار بینګا واده سره وکړ. ګیدړې لکه څنګه چې تر واده دمخه ویلي وه، مټې راونغښتې، د خامکو کار یې شروع کړ. دې تر هغو پورې ډډه ونه لګوله چې په نهه نوي دسکولونو او کڅوړو باندې د خامکو رنګارنګ رسمونه بشپړ نه کړل، او دا څه معمولي ډیزاینونه نه وو. د دې خامک کړي مرغان داسې ښکارېدل لکه رښتیني مرغان چې الوزي، هوسۍ داسې وې لکه ژوندۍ هوسۍ چې ترپکې وهي. ولاړ اوږده واښه چې باد ته یې نڅا کوله، دومره ژوندي انځور شوي وه چې ناڅاپه به دې سپیک مې ورته کش کړي چې له تاندې خوشبویې خوند واخلي، او د کبانو یا په اول نظر کې د اوبو په منځ کې له روانو کبانو فرق نه کېده. دې د خامکو دا ټول کار په 5 ورځو کې بشپړ کړ، او میړه ته یې وویل، بینګا، دا شیان مارکیټ ته درسره یوسه، وی پلوره. دغه تر ټولو لویه کڅوړه پاس راوځړوه، دا به د خلکو پام در واړوي. خو ګوره، یوه خبره به نه هیروي، هیچ چاته به نه وایي چې دا د چا د لاس کار دی. بینګا ورته سر وخوځوه، خامکي کڅوړې او د سکولونه یې په ګونۍ کې واچول. بازار ته روان شو. په بازار کې ډیره ګڼه ګوڼه وه، دومره چې د خلکو بیخي اوږې سره لګېدې. د میلې ورځ وه، هر لور ته دوکانونه لګېدلي وه. چا سری غټې کجورې خرڅولې، چا نبات، چا لاسي کارونه خرڅلو ته ایښي وه. ځینو له سریښناکو وریځو رغېدلي کیک په پاڼو کې پیچلي راوړي وه چې وی پلوري. د مالونو څښتنانو چیغې وهلې، خپل مالونه ایستایل. د خټکو خرڅونکو نارې وهلې چې خواږه خټکی دي، خواږه خټکی دي، خواږه خټکی دي. د ګلونو خرڅونکي په لوړ آواز د ګلونو د عطر تعریفونه کول. اچار والا قسمونه خوړل چې داسې اچار به بل ځای ونه مومئ. لنډه دا چې هیچ چا نه ویل چې شوملې توروي دي. بینګا د خرڅلاو چل او هنر نه وزده. له لارې چپ یو ځای کې څادر اوار کړی و چې راوړي خامکي کارونه وپلوري. خو د دې له ښه بخته د خامک دوزیو او پتیره بیا د هغې غټې خوشبویي ډېر لارویان د ده لور ته ورمات کړل، او ښه ګڼه ګونه ورباندې جوړه شوه. یوه پیرودونکي چې خامک دوزی شوې کڅوړه یې رانیولې وه او له هر ګوټه یې ورته کتل، ویې ویل، عقلې بیخي نه مني. زما زړه خو راته وایي چې د آسمان فرښتې هم دغسې خامک دوزی نشي کولی. ډېر وخت نه و تیر چې له هغه لوی کڅوړې پرته نور ټول مال وپلورل شو. په لوی کڅوړې باندې د ښار د کوټوال سترګې ولګېدې. کوټوال لوشي سن چې په لوی ټوکر باندې د خامکو کار ته کتل، وی ویل، بینګا، دا به د چا کار وي؟ له بینګا څخه لار ورکه شوه. وی ویل، صاحب، صاحب دا یو 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 چا کار دی؟ کوټوال پتون دغه ورته وویل، څوک روی خیا د چا کار دی؟ بنګ ورته وویل، یو 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 څوک زه پیژنم. د کوټوال آواز نور هم لوړ شو، څوک نو خو بلری؟ بنګ وویل، زمون یو خپلوان دی. کوټوال وویل، زه غواړم یو څو نور دغه سیره ته جوړ کړی، کیدای شي؟ بنګ ځواب ورکړ، ولی نه، په دواړو سترګو. کوټوال وویل، بل دا چې دغه کس په را باندې ویني. بنګ بیا ورخطا شو، زه صاحب نه پوهیږم چې څنګه به شي. کوټوال وویل، ته اوس زما حکم نه منې، هسې مې هم درته اعصاب خراب شول، نور یې مه خرابوه. ټولکه د دکان د ټولکه راځه چې پسې ځو. د بنګا چاره نه وه. کوټوال د کور دروازې ته ودروه او خپلې مېرمنې ته یې لاس ونیو چې دی جوړ کړي دي. ښکلې مېرمنې په ویریدلو سترګو ور وکتل، سترګې یې د سرو سکروټو غوندې قهرجنې او تاوجینې وې. کوټوال داسې وګڼله لکه په زړه چې لګېدلې وي. د ناشنا ښځې حسن اور ور باندې بل کړ. خدای خپل پاچا ته تر هر چا وفادار و او د هغه خوشحالي د خپل زړه تر خوشحالي ډېره ورته مهمه وه. له ځان سره یې وویل چې که دا ښځه پاچا ته ورکاره کړي، پاچا به خورا خوشحاله شي. د خپلو ښکلیو په ټول کې به یې شامله کړي او دی به د لوی انعام مستحق وګڼي. کوټوال د نورو خامک دوزیو د فرمایش خبره هېره کړه. په یوه کڅوړه یې غوټه وکړه، پاس یې پیښه واړوله او په تراټې ځان پاچاهي ماڼۍ ته ورسوه. د پاچا ته وویل چې دغسې ښکلې خامک دوزي د ډېرې ښکلې مېرمنې د نازکو ګوتو کار دی چې د هګیو په شکل ګرد بیزوي مخ، د پیروي په رنګ سپین پوست، د لالو غوندې سرې شونډې او تورې پړکېدونکې سترګې لري. ده زیاته کړه، صاحب، خامکي کبان داسې ښکاري لکه کبان چې په رښتیا په اوبو کې څښلي، لکه د اوبو چې په رښتیا چونهار وي، لکه هوسۍ چې په رښتیا ټوپکې وهي. پاچا پوښتنه وکړه، دا مېرمن څوک ده، چیرې اوسي؟ کوټوال ورته وویل، صاحب، د بنګا بوټبه ښځه ده. پاچا چیغه کړه، رای ولی ما ته یې راولی، سمدستي که نه راتله په زور یې راولی، هلی. د بوټبه له کوره د کوټوال بې رقمه وتلو ګیدړ نجلۍ پوه کړې وه چې جنجال به ورته جوړېږي. میړه ته یې وویل، بنګا، دا سړی به خامخاما پاچا ته ورولي، خو زه په هیڅ وجه نه غواړم چې له تا بېله شم. ته همدا اوس بې له ځنډه غره ته لاړ شه. ورې د بی په نوم د زیړو ګلو یوه ونه ده، د هغې پوټکی راوړه سمدستي، هله پاڅه چې ناوخته نه شي. بنګا غره ته وخوت او د بی ونې له پوستکو ډکه ګونیه کور ته راوړه. ګیدړ نجلۍ پوستکي له یو څه اوبو سره په یوه لوښي کې واچول، ښې وټکول چې خمیره شول. دغه خمیره یې په مخ او په نور بدن ومخله. ګیدړې له بنګا پوښتنه وکړه، اوس څنګه ښکارم؟ بنګا ورته وویل، داسې ښکارې لکه سخته ناروغه چې لکه زیړی چې دی وي. ساعت نیم پس کوټوال له څو کسه عسکرو سره را پیدا شو. ګیدړ نجلۍ ورسره دربار ته روانه شوه. دا د پاچا د تخت خواته بې پروا ورتېره شوه. نه یې د درناوي لپاره ملا لیندۍ کړه، نه یې ان سر ټیټ کړ. د پاچا مخې ته نیغه ودرېده، ویې ویل، د بنګا بوټبه ښځه یم، ستاسې په حضور کې ولاړه یم. کوټوال پاچا ته وکتل. ده ګومان کاوه چې پاچا به د دې نادرې ښکلا په لیدو سخت خوشحاله شي، خو د پاچا په لیمو کې قهر او کرکه ښکارېدل. پاچا چیغه کړه، دا ناولې بېسېکه بېنوره ښځه وباسئ، اشپزخانې ته یې بوځئ، د اوبو د ایشولو کار ور وسپارئ. ګیدړ نجلۍ چې اشپزخانې ته روانه وه، پاچا ته مخ واړوه، ویې ویل، صاحب، یو عرض لرم. پاچا ور وکتل. دی وویل، زه ناروغه یم، مرض مې اخیستونی دی، ویریږم چې د دربار نور کسان راسره ناروغ نه شي. پاچا چې په لمنې مخ پټ کړ او د بل لاس په ګوتو یې پوزه ونیوله، چیغې کړې، له درباره یې بیخي وباسئ، هلی چې ناجوړ مې نه کړي، هلی سمدستي. ګیدړ نجلۍ له حکم سره سم په ډېره بیړه د دربار له کلا وایستل شوه او دروازې ورپسې ژر پورې شوې چې حسینه راستنه شي. ګیدړ نجلۍ ته د درباریانو ورختایي خندا وروسته، خو وی نه خندل. تر هغو پورې د ناروغانو غوندې بېسې که روانه وه چې د پاچاهي کلا عسکرو نور نه شوی لیدی. دغه وخت هغه د چا خبره دوی پکې خپلې کړې. دوی په پور وخت منډې کړې چې څومره ژر کېدای شوي هغومره ژر ځان کور ته ورسوه. وری بنګا او ګیدړ انجلۍ فیصله سره وکړه چې دا ځای پریږ دی بلې پاچاهی ته کړه وکړي. دوی کړه پشا بلې پاچاهی ته روان وو او د دربار په منځ کې قهرېدلی پاچا په موقوف شوي کوټوال باندې د لختو باران جوړو. پاچا به د لختو له هر ګزار سره دا پوښتنه تکراروله، تا دغه ناولې ناروغه میرمن د څه لپاره دلته راوسته؟ مطلب دې څه و؟
خو به د سفر په باره کې ویل کېده چې سفرون سقرون، خو سفرونه هغسې نه دي. دنیا بدله شوې، سهولتونه او امکانات ډېر شوي، تنوع او ښایستونو ته توجه اکثرا سفرونه په خوږو او شیرینو خاطرو بدلوي. زموږ همکار نورګل شفق په دې وروستو کې نیپال ته سفر کړی و. نیپال چې د توریزم صنعت ښه وده پکې کړې، خلک یې چاپېریال ته ډېره پاملرنه کوي. له شفق سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده، دا اوریدلو بلنه درکوم. شفق صاحب ستړی مسی؟
خیر سی،
مننه. سفر ستړی مسی؟
خیر سی.
درته وای چې یو وار خو تقریبا دوه درې کاله مخکې نیپال ته تللی وای، او یو اونۍ مخکې مو بیا د نیپال یو سفر درلود. دا سفر مو د څه په ارتباط و؟
مننه عمان صاحب، هغه لومړنی سفر خو چې یو درې کاله مخکې هغه خاص د ځوانانو په برخه کې و، چې څنګه ځوانانو ته خیر روزنیز خبرونه جوړی کړی شو. خدا ځل چې و هغه په امریکا کې د ژورنالیستانو یو ټولن لخوا چې آی سی اف جی بولی دی هغه لخوا و، او دا سه کال چې و دا د ای سی موټ په نوم یو اداره ده چې د چاپیریال په برخه کې کار کوي، د غرونو په برخه کې، فرزن د همالیا غرونو په لړۍ کې چې کوم هیوادونه پراته دي لکه چین، میانمار، بوتان، بنگلادیش، نیپال، هندوستان، پاکستان، افغانستان، د دوی یعنی هغه خاص فوکس په دغه هیوادونو دی. په دې هیوادونو کې دوی کار کوي د چاپیریال په برخه کې. نو دغه سفر دا ځل چې و دام یو علمي سفر و، یو روزنی سفر و. دوی دغه هیوادونو نه ژورنالیستانو ته داسې یو روزنیز ټریننګ یا ورکشاپ برابر کړی و چې دوی خاص د ساينسي برخه کې یا د چاپیریال په برخه کې خبرونې ولري.
نو شرایط څنګه دي؟ فرضاً ځوانان څنګه کولای شي چې داسې سفرونه ولري؟ یعنی هر څوک کولای شي چې غوښتنه یې وکړي، او شرایط څنګه دي؟ فرضاً په دې مې یو څه خبر راته وکړي چې ځینې ځوانان د دغه سي سفرونو یا دغه سي موضوعاتو په ارتباط باندې وغواړي چې دغه سي وادونو ته سفر وکړي، څه باید وکړي؟
ومان صاحب، د دې ای سي موډ یا د ای سي اف جی د دې ترڅنګ ډېرې نورې یعنی دغه سي ټولنې شته چې هغه ژورنالیستانو ته یا په نورو برخو کې ځوانانو ته دغه سي زمينه برابروي چې دوی لته لاړ شي او دغه سي ټریننګونه واخلي. خو کرا شو د سفر ته د دوی ځکه چې د دوی اداره د چاپیریال په برخه کې کار کوي، نو دوی هغه شرط د دوی یو دا و چې هغه ژورنالیستانو د ټریننګ ته اپلای کولای شو چې د چاپیریال په برخه کې خبرونه جوړ کړي او ریپورتونه جوړ کړي وي، او ساينسي ژورنالیستان ویني په دې برخه کې کار کړی وي. خو بیا هم که د چا ډیره دغه برخه نه وي، یو څه باید په دې کار کړی وي. نو ما په تاندې څنګه کې فرزن ما یو درې خبرونه دغه سي کړې وي چې د چاپیریال مربوط کې دي، لکه یو د مرغانو ښکار دی هغه د نسل ګرې په وخت کې چې ځوانانو به اکثره دغه سي کول، او بل د کبانو ښکار د بمونو او د برېښنا د هغه کرنټ یا شارټ په مرسته چې هغه څومره ضرر اوبو ته رسولی شي، اوبو ککړتیا پیدا کوي. او دریم خبرونه هم دی هغه وه چې کله یو قانون تصویب شو چې د نو وروسته به اتلس کلنې نه کم کسان سګرټ نشي اخیستلی، دغه تمباکونه جوړ مواد، او بل عامه ځایونو کې به نه څوک به نه څکوي، نو په دې مې خپرونه جوړوه. نو د دوی یو شرط خو مې دا په ځای کړی و چې ما کولی شول اپلای وکړم ورته یا ځان ورته کاندید کړم، او بل شرط یې هم انګریزي باندې پوهېدل و چې باید په انګریزي وپوهېږي، ځکه هغه د ټریننګ ژبه انګریزي وه. نو دغه څو شرایط وو، او بل د خپل ادارې هوکړم پکې مهمه وه. نو هم د خپل ادارې هوکړه را سره وه، او هم مې په دې کې کار کړی و، او هم انګریزي کې دومره څه پوهېدلم چې خپل مشکل حل کړم. نو
دوی معمولا کله خبرایي کسان فرزند د دې دغه اعلان چې په دې ارتباط باندې دا کله یې
فرق کوي؟ د ځینو فرزند یو کال مخکیم وي، کال مخکې تا ته خبر درکوي چې مونږ په دې میاشت کې یو پروګرام لرو که تاسې غواړې ځان ورته کاندید کړئ. ځینې وي د میاشتو په حساب وي، دوه میاشتې، درې میاشتې، یوه میاشت، او ځینې وي حتی د اونۍ په حساب وي. نو دوی اعلان خپروي په خپله پاڼه کې چې که تاسې غواړې دې ته اپلای وکړئ او په شرایطو یې پوره وئ نو ځان ورته کاندید کړئ.
دغه د سفر مصارف بیا څنګه یې د هېوادونو ته؟ تاسو نیپال ته سفر کړی و، مصارف مو خپله کړی و که د هغه
مصارف هم د په ادارو پورې اړه لري، او په پروګرام پورې چې څه ډول پروګرام ته تاسې ځئ. ځینې داسې وي چې درنه مصارف یې تا په غاړه وي. فرزند څه موده مخکې یو فرهنګي کانفرانس و په ایټالیا کې، هغلته هم دعوت شوی و، نور ملګري هم دعوت شوي و، خو هلته بیا داسې و چې مصارف یې تا په غاړه و. دغه یو دوه سفره چې ما کړي دلته مصارف دوی درکول، فرزند د ټیکټ د الوتکې، او هلته د اوسېدو مصارف، هلته د ګرځېدو مصارف، خو هغه مصارف چې په دې پروګرام پورې اړوند وي، نه هغه چې ته بیرون کوم مصارف کوې. نو دا د دوی په هغه و، د دوی په غاړه و.
شه، اوس به تاسو خود چاپېریال ساتنې په ارتباط باندې، او هغه هم د غرونو موضوع هلته تللی وی، څه نوې خبرې وې پکې؟ دلته خو موږ ځینې داسې ادارې لرو، زموږ خو د هوارې حال ډېر خراب ده، د غرونو وضو مثلا چا پاڼه پورته کړې نه وي. څه نوې قصې وې پکې چې تا په خپل وطن کې نه دي لیدلې، او هلته ورسره مخامخ سوی؟ که دغه دلیې چې کوم کسان دي په همدې برخه کې کار کوي ورته متوجه سي، ځکه په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې هم ډېر ځنګلونه وهل شوي دي، نو نوی متسولی در
ومان سه التا یعنی زه په داسې برخه کې کار کوم په رادیو کې چې د ځوانانو برخه ده، نو ماته ډیر څه نوی ولته. تر ټولو مهمه خبره دا و چې افغانستان کې یعنی مسائل دومره ډیر دي چې د چا چاپیریال ته ورپام نه دی، که ورپام دی نو ډیر کم. زه چې دې ځای نه تلم هم په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې دا هغوی کې زه ځینو ملګرو سره مې چې پېژندل لکه مدقیق صاحب، نو هغوی نه مې هم ځینې مشورې واخیستلې چې فرضاً افغانستان کومو مسایلو سره مخ دی د چاپیریال په برخه کې. خو که هغه ځای نه شروع کړم چې موږ نیپال ته لاړو، نیپال یو داسې هیواد دی چې د دوی ډېر عاید په ټوریزم یا په سیاحت ولاړ دي. په میاشت کې زرګونه خلک هلته ځي، د نړۍ مختلفو هیوادونو نه، ځکه د ایورسټ لوړه څوکه مالته ده، نور ډیر ښایسته ځایونه لري. نو هلته یوه مسله دا ده چې چاپیریال ککړتیا یا د هوا ککړتیا یوازې ټولنیزه نه ده، حتی سیاسي هم ده. ځینې هیوادونه هم دغسې کوشش کوي چې د یعنی تا ته د چاپیریال ککړتیا در ولېږدوي. حتی فرضاً نیپال اوس همدغسې مسالې سره مخ دی چې دوی ځینو هیوادونو نه شکایت کوي چې د دې لپاره چې د دې هیواد هوا ککړې کړي، او د دې دغه د ټوریزم یا د سیاحت کچه راټیټه کړي، د دوی عایدو ته زیان ورسوي، نو په لوی لاس د نیپال د هوا د ککړتیا هڅه روانه ده چې دوی دې نه ډېر په تشویش کې وو.
فرزن داسې وویل چې په دې کې څه نقش لري؟
وو دا یې وویل. فرزن دوی خپلو ځینو ګاونډي هیوادونو ته په اشارې وویل چې دوی موږ ته په نږدې سیمو کې دغسې ځینې فعالیتونه شروع کړي دي. فرزن د پټیو هغه کله چې شولې ورې بل شي یا غنم ورې بل شي، کوم وږي چې پاتې کېږي دوی ته ور ورته کوي، یا بټۍ ډېرې جوړې کړي دي، یا ځینې نور زهري ګازونه وایي د هغې خوا نه را روان دي چې د نیپال فضا یې خرابه کړې ده. لکه زه به یو مثال درکړم، مونږ یې په دوهمه ورځ د ټریننګ دوهمه ورځ مو د نګرکوټ په نوم مونږ یو ځنګل ته چې ډېر لوړ کې پروت و، هغه هم ډېر لوړ ځنګل و، دلته یې بوتلو. نو مونږ ته مونږ د کار یوه برخه دا وه چې تاسې د سهار د لمر سترګه چې راخیږي تاسې باید بیدار واوسئ او ویښ وئ، او د ایوریسټ د غره څوکه تاسې پیدا کړئ. نو مونږ چې هر څومره کوشش وکړو په دې سهار، یو خو هغلته ډېر رطوبت دی، ډېر ځنګلونه دي، او خو مونږ حتی د لمر رڼا هم سمه نه را رسېدل، او هغه مونږ پیدا نه کړی شو د ایوریسټ غره څوکه. نو بیا مونږ نه وپوښتل چې پیدا مو کړه، خو د ټولو ځواب و چې نه. بیا علت وپوښت چې ولې. نو مونږ غلي و، ومو ویل چې خو دغسې یو ګرد غوندې و، یو غبار و چې مونږ نشو لیدلی. نو دوی ویل چې مهمه مسله هم دا ده، وایي که څو کاله مخکې تاسې راغلي وای دلته، ډېر خلک وایي همدې پاره راتلل چې دې ځای نه د ایوریسټ څوکه وګوري، خو اوس چې نه ښکاري. د دې یو علت هم همدا دی چې دلته د هوا ککړتیا زیاته شوې ده، او دوی خپل سیاحین له لاسه ورکړي دي. نو په افغانستان کې هم دغه مسله ډیره جدي ده. لکه تاسو اشاره وکړه، یو خو د ځنګلونو وهل دي چې هغه ډیره عامه مسله ده په افغانستان کې. د دې تر څنګ ځینې نورې کیسې دي. فرزند د سیګرټ د لوګي نه ونیسه، په کور کې د مونږ میرمنې چې نغری تودوي، لرګي بلوي، د هغه لوګي نه ونیسه، د بټیو تر لوګي پورې چې خختې پکې پخیږي. دا یعنی ډیر مسائل پیدا کړي دي په افغانستان کې. د پخپله د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم وایي چې مونږ یعنی ډیرې اسانتیاوې نه لرو چې ټولو مسایلو ته رسیدګي وکړی شو. او دوی یو بل مهم څه دا یادوي چې افغانان عموما د چاپیریال په برخه کې یو ډول یعنی بې ارزښته یې ګڼي تر اوسه پورې، ځکه چې دوی په تاوان نه دي پوهېدلي. یعنی دا څه موده مخکې هم دغه یو رپورټ چې دوی خپور کړی و، هغه کې ویل شوي و چې خصوصا د هوا ککړتیا، د اوبو ککړتیا، او د غذاګانو کې، یعنی ځینې دغسې عموما په دې فضا کې دغسې ځینې ککړتیاوې پیدا شوې دي یا آلودګي پیدا شوې ده چې خلکو ته ډیر زیان رسولی شي، او خصوصا د سږو سرطان یا دا نورې ناروغۍ پیدا کولی شي. خو لکه ما مخکې ویل، افغانستان کې دغه نور مسایل، خصوصا د امنیت مسله یا دا نور مسایل دومره دي چې دغه د خلکو فکر هیڅ چاپیریال ته نه دی برابر شوی، یا یې کم په کیسه کې دي، یا یې په اړه پوهېږي نه چې څومره یې مونږ هوا ککړه ده. اوس به ګورې ډېر ګرد به وي، خو د چا په خوله به ته ماسک ونه وینې. د ډېرو کمو کسانو په خوله به ماسک ووینې چې پوزه او خوله یې پټ کړي وي. نو دوی اصلا دې نه معلومیږي چې د چاپیریال د ککړتیا په برخه کې یو ډول داسې بې تفاوته غوندې دي، بې پروا غوندې دي. خو دا بیا وروسته دوی پوهېږي چې دوی صحت ته څومره زیان رسېدلی دی.
شفق صاحب، څو کسان نور و افغانان درس؟
عموما خو دوی دغه اتو هیوادونه درې درې څلور څلور کسه دغسې غوښتي وو، او افغانستان هم درې کسه و دي ما په شمول، چې دوه یو پکې هغه د چاپیریال په برخه کې ډیر کار کړی و، هغه و یو بل ځوان و ژورنالیست و، هغه راسره و، او یو زه وم.
تاسو خو تقریبا یوه اونۍ هلته تیره کړه، او په دې یوه اونۍ کې به مو طبعا له ډیرو نوو مسایلو سره چې ځکه هغوی خاص په همدې موضوع باندې کار کوو او هدف یې همدا وه، نو ډېر نوي مسایل به مطرح شوي. د هغو په رڼا کې راته ووایاستئ چې په افغانستان کې تاسې په خیال څه کول پکار دي د چاپیریال په برخه کې چې هغه مربوطې ادارې توجه ورته وکړي؟
عمان صاحب، یو څه چې هلته هم ورنه وځورېدو، هم یو ډول سړی د نیمګړتیا احساس وکړي چې ولې مونږ دغسې نه یو. یعنی په دې ورکشاپ کې چې کله خصوصا مونږ د نیپال د ژورنالیستانو خبرې اورېدلې یا د ځینو نورو هیوادونو، دوی د خپل چاپیریال په برخه کې ډیر مهم پلانونه لري. یعنی تر نورو کیسو یې دې ته اولویت ورکړی دی، تر نورو مسایلو. فرزن په چاپیریال کې هلته خو د دوی ډیر فوکس د هوا په ککړتیا و، خو د دې تر څنګ د فرزند موټرو بیروبار دوی د پارکینګ لپاره د موټرو د پارکینګ لپاره خاص پلانونه لرل د سړکونو د جوړولو لپاره دی لپاره چې دغه په ښار کې بیروبار کم شي د موټرو شمیر کم شي او د خلک ډیر یعنی بایسیکل موټر سایکل دغه سي ځینو شیانو نه یا ته پیاده تګ نه استفاده وکي د دې لپاره دوی داسې پلانونه لرل چې یعنی یو ډول د نیمګړتیا احساس مکو چې ولی مونږ په افغانستان کې دغه سي څن لرو او بل دا چې دوی ډېرې وړې مسالې هم ډېرې مهمه اخیستي وي فرزند دوی د دې لپاره چې خپل چاپیریال پاک وساتي په ځینو موټرو یې بندیز لګولی و په ځینې وختونه حتی تر څو ورځو پورې دوی عموما په خپل هیواد کې د موټرو چلند بند کړی و چې موټر به په دغه ورځو نه چلیږي تیل به نه مصرفیږي حتی په نیپال کې بټۍ ړنګې کړې چې اوس هم بټۍ داسې په نوي عصري ډول جوړوي چې د هغوی به ډېره کمه یعنی تر پخوا په څو چنده کمه به هوا ککړې وي یعنی ډېر به هغه د هوا د ککړتیا مخه نیسي د ډوډۍ د پخولو ځینې داسې وسایل دوی پیدا کړي دي چې هغه به هم ډېره کمه هوا ککړې وي او تر پخوا به یې مخه نیول کېږي نو ما هغه یو ارمان مې دا ده یوه هیله مې دا ده چې موږ اړوند ادارې هم دغه سې ځینې پلانونه په پام کې ولري یو عملي کې دغه سې هیوادونو تجربونه په ګټه سره چې افغانستان ته ګټه ورسیږي او بل خپلو هیوادوالو نه خصوصا رسنۍ چې د دوی د چاپیریال په برخه کې دغه سې ډېر د عامه پوهاوي پر خپرونې جوړې کړي موږ خپله د ژورنالیست په حیث یعنې د ژورنالیستانو دنده زده بولمه چې باید په دې برخه کې کار وکړي موږ اکثره دغه شکایت کوو چې که کور کې مو څه شی یعنی غیر ضروري څه شی پراته وي یوازې راوباسو د کور مخې ته کېږدو یا د بل چا د کور مخې ته کېږدو که نه ډیران ته نشو وړلی که ډیرانونه یې جوړ کړي دي موږ یې بې ځایه هر څه غورځوو یعنی دا ټول یو ډول مونږ یو لټ غوندې اموخته شوي یو تنبل غوندې اموخته شوي خصوصا د خپل چاپیریال په برخه کې نو هر څه باید دولت نه مونږ غواړو یو څه باید خپل هم وکړو صحیح ده چې افغانستان یو د اقتصاد په لحاظ غریب هیواد دی او خلک لرګي په اسانه نشي پیدا کولی پلاستیکونه سوځوي خو همدغه پلاستیک تر ټولو لومړی هغې کورنۍ کې چې سوځول کېږي هغه زهرجن مواد دوی تنفس کوي دوی به صحیح د وخت په ګټې پورې ګرځي خو یو څه وخت وروسته به د دوی په وجود کې داسې ناروغۍ پیدا شي چې بیا به علاج ناممکن وي او دغسې احصایې شته دي چې همدغو زهري ګازونو څومره خلک د روغتیا په لحاظ زیانمن کړي دي یعنی څه وایي چې کتره کتره دریاب میشه نو مونږ ټول که یو ځای لږه لږه هم په د خپل چاپیریال په ساتلو کې برخه واخلو نو ډیره ګټه به مو هیواد د هیواد هوا ته فضا ته رسولی وي
ډیره مننه شفق صاحب
خوشحاله
اوسئ ودان
مننه
خدای دې وکړي چې دا مربوطې ادارې چې دي په هغه مسایلو چې تاسو خبرې وکړې او هغه مهم دي هغو ته توجه وکړي
آمین
زنغمایم تمی سازم زرباب تمی شرفاتم زنغمایم تمی سازم زمخامیم تمی سوریم زآهن تمی آوازم زنغمایم تمی شمم زلمبایم تجی شمم زپتنگ تمی پروازم زلمبایم تجی شمم زپتنگ تمی پروازم زمجنون تمی جنونیم زمغل تمی ممتازیم زمجنون تمی جنونیم زمغل تمی ممتازیم داد کومی پیاله بندی شنا شیب کی مستیزیم داد کومی پیاله بندی شنا شیب کی مستیزیم داد کومی نغمه شنگزی شاباز پرکند تیزیم داد کومی نغمه شنگزی شاباز پرکند